د ژوند رنگونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په بهر کې د میشتو افغانانو دقیق شمیر څرنګه چې په هیواد کې دننه د وګړو شمیر نه دی معلوم نه دی، خو یو خبره روښانه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته لسګونه زره نور افغانان پر پخوانیو سربیره بهر ته ولاړل چې ډیره برخه اوس هلته په کارونو بوخت دي او له خپلو کورنیو سره اقتصادي مرسته کوي. د جمهوری نظام تر سقوط مخکې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې هم افغانان په څو پړاوونو کې بهر ته او په تیره لویدیځو هیوادونو ته تللي چې هغو هم له کلونو راهیسې د خپلو کورنیو مالي ملاتړ کوي. همداراز د دیني فرایضو، زکات، خیرات، د روزې فطر، قربانۍ او نورو فرایضو لپاره هم افغانستان ته خلک پیسې لیږي. د نورو هیوادونو مخصوصا د هند او پاکستان میلیونونه وګړي هم په نورو هیوادونو کې دیره دي، کار کوي او خپلو کورنیو ته پیسې استوي. د راپورونو له مخې هند له بهره د پیسو د ترلاسه کولو د اندازې له پلوه د نړۍ لومړی او پاکستان شپږم هیواد دی. د ژوند رنگونو په نننۍ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې افغانان له بهره هیواد ته څومره پیسې استوي، د هغو په لیکت کې کومې ستونزې لري او دا پیسې د هیواد له ملي اقتصاد سره څومره مرسته کوي. د ترکیې په استانبول ښار کې ډیره افغان کډوال ممتاز شینواری چې د خیاطۍ کاروبار کوي د دې خپرونې میلمه دی او دی به راته ووایي چې هر کال په افغانستان کې خپلې کورنۍ ته څومره پیسې استوي او له کومو ستونزو سره مخامخ دی. بل میلمه د اقتصادي چارو شنونکی ډاکټر سردار نعیم حکیم زوی دی. له دوی سره به پر دې خبرې وکړو چې د پیسو د لیږلو ستونزې څه دي او دا پیسې د هیواد له اقتصاد سره څومره مرسته کوي. دواړه میلمانه په خبرونه کې راسره دي. طاهر روحان د تخنیکي چارو لارښوونه کوي. ورځو لومړی ښاغلي شینواری ته. شینواری صاحب، ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه واخیسته. لومړی راته ووایاست چې د خپل کاروبار په باب راته ووایاست. زه خو پوهیږم خبرې ما چې تاسو د خیاطۍ کاروبار کوئ، څومره ګټه یې داسې په تقریبي ډول، البته ستاسو د معاش یا د تنخواه یا د ټولو عوایدو پوښتنه خو زه نه غواړم درنه وکړم، مګر په کوم اندازه ده، دومره اندازه کې دا عواید دي چې ستاسو او د هغې اندازې کفایت وکړي چې افغانستان ته لیږئ خپلې کورنۍ ته؟
زه په خپله باندې تقریبا د شپږو کلو راهیسې په ترکیه کې اوسېږم او د خیاطۍ دغه کوم کار چې دغه په مخ وړم، د جامو ګنډل، نو زمونږ کار دا اوس وخت کې چې ویخه شوی، ځکه چې په لومړي سر کې زه شاګردي مې کوله، یو شاګرد وم او دا هغې نه بعد بیا خښ استادۍ ته راغلی یم، اوس استادي کوم. نو دغه $1500 شاوخوا دغه په میاشت کې عاید لرو لګیږي د کار څخه.
ډېر ښه. او کاروبار مو څه شی د څه شی خیاطي کوي، یعنی کوم ډول جامې ګنډي تاسو؟
جامې ګنډل خو زموږ ساده لفظ دی، لکه موږ دلته پینټ، پتلون او د خارج اروپایي ملکونو ته کوم لباسونه درومي دغه لباسونه زیاتره ګنډو او یو کوچنی دکان دی پاره کې.
او د ځان لپاره کار کوي که د بل شرکت دی د غو لپاره؟
نه، شرکت یې موږ مزدور کاران یو، هلته لږه یو شرکت یو دکان دی، بس هغوی سره موږ په استادۍ کار کوو.
ډېر ښه. شینواری صاحب، تاسو افغانستان ته جمن په کال کې څو روپۍ استوئ؟ څو افغانۍ یا څو ډالره یا په هر حساب چې تاسو شمیرئ؟
مننه تکل صاحب، په تیر وختونو کې خو چې تقریبا لومړی سر هغه وخت کې دغه $3,500 ان $4,000 وو په کال کې، او اوس وخت چې دغه استادۍ کار ته مو کار کړی دی نو تقریبا شپږ اوسط ډول شپږ نیم اووه دا وزر دغه ډالر پورې دغه پیسې لګو.
دا په یو کال کې؟ په کال کې لګی تاسو؟
بله بله، په کال کې.
داسې دوستان، ملګری، انډیوالان مو هم شته چې هغو هم کورونو ته پیسې لګي، تاسو یې پیژنئ؟
بله، ټول دلته چې کوم کاریګر راغلی دی او کار کوي، ځینې خودي راغلی دي مخکې په پلار باندې، ځینې وخت کې همدلته پاتې شي، په هغه صورت باندې کار نه شي کړی، هغه پیسې نه شي لیږلی، خو چې کوم کار کوي او په کار مصروف وي نو هغه حتماً پیسې لیږي، تر دې نه کمې یا تر دې نه زیاتې.
ډېر ښه. په دغو کسانو کې چې تاسو پیسې ورلېږئ، څوک دی، یعنی د کورنۍ غړي مو څوک دی چې تاسو پیسې ورلېږئ؟ هغه د تاسو په دا پیسو باندې متکی دی، یعنی ژوند ستاسو په پیسو کوي؟
په لومړي سر کې خو دغه څه وخت چې نظام بدل شوی دی، دغه حالاتو کې خو بیخي متکی نه وي، یعنی دا پیسې کمې وي. او د کورنۍ ټول غړي یعنی په شریکې ژوند هم دی، څلور رونې زما سره، پنځه او یو مور پلار ده، او ټول په یو کور کې یو. نو دغه پیسې به ما دلته د دې نه لیږل، په دغه باندې دغه لږ کار روان و، یعنی تر ډېره دغه خپل نفقه برابرېده په، او نور داسې ډېر دغه نه شو پکې ده. نو اوس وخت کې انشاءالله ښه شوي، لیکن دغه نظام تقریبا دوه کاله وشو، دغه نه بعد اوس لږ لږ کارونه مو را جوړ کړي دي، یعنی تر هغې مخکې ډېر سخت.
او په بهر کې یوازې تاسو اوسئ که د کورنۍ نور غړي مو هم شته، ورونه څوک؟
بله بله، بس یوازې زه یم په خپل.
ډېر ښه. هلته ستاسو ورونه هم کار کوي په افغانستان کې؟ که کار کوي، څه کاروبار کوي؟
بله تکل صاحب، په لومړیو کې خو چې د نظام جمهوریت سکوت نه وروسته تقریبا دغه دوه کاله وشو، په دې حالاتو کې کار بیخي و نه، نو د هغوی کار نه و، روزګار نه و. بس بیا ما ورته داسې یو څه کاروبار چې دغه د موټر ټکسي وانی ده هلته په وطن کې، یو دوه ګاډي مې برابر کړي دي، ورته هغوی بس خپل مصروفیت او خپله نفقه اوس په ګټي. ښه دي.
یعنی دغه پیسې چې تاسو یې لیږئ افغانستان ته، دا د هغو پر کاروبار او د هغو په عوایدو اضافه دي؟
اضافه خو دغه یو دوه موټرې دي، یعنی په د دې ځای نه پیسو په دغه باندې برابرې کړې مې ورته هلته، یعنی د هغوی کار په جوړ دی.
ډېر ښه. فقط همدغه د ټکسي چلوي تاسو هلته مځکه، نور څه باغونه شی لرئ؟
نه، ځکه نه لرو. مخکې به دغه په نیمایي باندې به مو نور پټي دغه کرل، دغه نه لږ غنم او دغه عاید لاسته راوړو، خو اوس هغه هم دومره زیات نه دي، په هغه ځای کې زیاته وچکلي ده، نو هلته ژوند اوس هغه رقم نه دی که نه، لږ مخکې هغه غنم به لاسته راتله، نیمایي هغه به کار کول. اوس وخت کې بس زیاتره ځوانان دي دغه ځای نه لاړ شي دیاړو ته، نور ولایتونو ته، لکه ننګرهار او دغه ساحونه، نور ولایتونو ته دیاړو د پاره لاړ شي، هلته ورځني کارونه وکړه بیا هغې نه بس.
ډېر ښه. او تاسو څو ساعته کار کوئ دغلته په استانبول کې یاست تاسو؟
بله، استانبول کې موږ په خپله باندې په هفته کې پنځه ورځې د کاري ورځې دي، پنځه ورځو کې سهار ات نیمو نه تر ماښام اوه نیمو بجو پورې، یعنی یو لس ساعته تقریبا کار کوم، او بیا پکې دوه ورځې چوټي دي، بیا د شنبې ورځ چې کومه ده په هغې کې اضافه کاري کړو، بیا لاړ شي یا تر ویې بجې یا تر پنځو بجو پورې اضافي کاري کړو.
فکر کوم چې ډاکټر صاحب حکیم زوی را سره وصل شوی دی له سټوډیو سره. حکیم زوی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست، تاسو ته سلام وړاندې کوم. ډاکټر صاحب، موږ له شینواری سره خبرې کولې، له ممتاز شینواری چې په استانبول کې اوسیږي، د خیاطۍ کاروبار کوي، په یو دکان کې کار کوي، او دی د ځای کې یعنی په استانبول کې پیسې ګټي او افغانستان ته خپل کورنۍ ته خپل مور و پلار او ورونو ته ورلیږي. نو که تاسو هم بیا وروسته پوښتنې ترې درلودې، پوښتنې به وکوي. دای وایي چې د شپږ سوه ډالرو په شاوخوا کې په کال کې افغانستان ته دای لیږي، او په هره میاشت کې وبخي، او په کال کې دا خبره پنځه زره او شپږ زره ته رسیږي. ما صحیح ویلی دی شنواری صاحب؟ که نه تاسو خو غږ اورئ.
بله بله، صحیح خبره، بالکل.
نو اوس حکیم زوی صاحب، داسې یو معلومات شته اوس تاسو یو ممتاز شینواری په نظر کې ونیسئ، همدغسې زرګونه ځوانان نه یوازې په ترکیه کې بلکې په نوره نړۍ کې، په امریکا کې، په اروپا کې، په نورو هیوادونو کې میش دی، اولته کارونه کوي. داسې یو تخمین شته چې افغانستان ته دغه ځوانان چې دلته کارونه کوي په نورو هیوادونو کې، مجموعاً څومره پیسې افغانستان ته لیږي؟
بالکل تکر صاحب، زه هم خپل احترامات تاسې ته او ستاسې میلمه ته او ستاسې د راډیو له لارې د افغانستان ټول قدرمنو لس ته وړاندې کوم. بلې، په دې اړه باندې په پراخه پیمانه باندې بیلابیل او مختلف ارقام شتون لري. را به شو که لږ دغې موضوع ته تقریبا د 2000 میلادي کال له دې پلو کچیر ته مونږه وګورو بیا دې تم راځم چې په 2020 کال د اگست په میاشت کې په هیواد کې سیاسي تحول او بدلون رامنځته شو نو څومره تاثیر کړی
هغه ټولې پوښتنې په جزئیات سره کوو فقط که تاسو ووایئ چې دې تحول یا دې بدلون نه مخکې ارقام څه وو له دې نه وروسته ارقام شته که نشته اوس ارقام شته که نشته که در راته ووایئ جلا جلا ووایئ
شته دی بالکل د دغه سیاسي تحول له مخې ارقام چې د 2020 میلادي کال او د 2020 میلادي کال د راپورونو په بنیاد باندې چې دغه راپورونه د نړیوال بانک لخوا نشر شوي دي او دغه یو د ارقامو د وړاندې کولو یو یو هغه په حساب باندې مونږ کولی شو چې دغه د یو یقیني او د یو واقعي منبع په توګه ورته وګورو په 2020 میلادي کال کې تقریبا ټول ټال 3.9 میلیون یعنی تقریبا 300 میلیون ډالر افغانستان ته دا د مونږ په اقتصاد کې دې یو کلمه کارو ریمیټنسز یعنی هغه پیسې چې په باندنیو هیوادونو کې د مهاجرینو لخوا د خپل کورنیو د لګښتونو د تمویل یا د غوی د مالی سپورت او د مالی ملاتړ په خاطر باندې دوی افغانستان یا نور هیوادونو ته لیږي.
دا د 2020 کال کې
د 2020 کال او په 2020 کال کې دغه رقم د 2020 کال په اخیرو کې چې نړیوال بانک هم راپور دغه کړی تقریبا 350 میلیون ډالر ډالر اټکل شوی
دا د رقم په ولې کموالی راغلی دا معلومات
شته یعنی بالکل دا د سیاسي تحول خبره چې موږ وکړه چې دلته مختلف مثلا د افغانستان د بانکي سیستم سره د نړیوالو تعامل د نړیوالو اړیکی په ټوله کې افغانستان ته د پیسو لیږل بیا د مثلا چې موږ کولای شو چې د ویسترن یونین د منیګرام د نورو شبکو نو دغه یو سیاسي تحول نوروسته تقریبا 350 میلیون ډالر چې دا یو ډیر غټ رقم دی او دغه تفاوت دی د 2020 کال او 2020 کال د اواخرو کې چې کوم راپور خپور شوی دی نو دغه ارقام نړیوال بانک وړاندې کړي دي او نو دلایل هم دا دي چې افغانستان کې سیاسي تحول رامنځته شوی دی د افغانستان بانکي سکتور تقریبا د سیاسي تحول نه وروسته نو د نړیوالو سره او په ټوله کې تقریبا بانکي سیستم د دغه فلش کېدو په لور باندې روان دی.
بله ډاکټر صاحب حکیم زوی داسې امیدواری شته چې افغانستان به بیرته یو ځل بیا نړیوال بانکي سیستم ته وردننه شي په نږدې راتلونکو کې کې البته که د رسمیت پیژندنې مسله د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې مسله جلا کو او یوازې په اقتصادي او مسلکي موضوع باندې ټینګار وکړو داسې امکان شته په نږدې راتلونکو کې چې افغانستان یو ځل بیا د 2020 کال یا 2020 کال په څیر د طالبانو له واکمنۍ د مخکې مودې په څیر بیا په نړیوال بانکي سیستم کې شامل شي.
نو د کل څه مسله دلته دا چې اصلي موضوع کومه او تاسو به هم دا غینه جدا کو خو امکان نه لري چې موږ وایو چې اقتصادي مسله د سیاسي موضوعاتو نه جدا ده. نو د لومړی د نړیوالو د پاره د طالبانو سره موږ او تاسو کې دا وسګورو سیاسي تعامل موږ وګورو یا مثلا موږ کچیر ته نورو برخو ته راشو نو په ټوله کې کچیر ته زه خلص نتیجه دا وایم چې کچیر ته نړیوال افغانستان موجوده نظام یا د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني نو دا به ډیره لري وي او دا به ډیره مشکله وي چې زموږ بانکي سیستم پخانی حالت ته څه شي موږ به ورسته بلی د بانکي سیستم د خرابېدو شاهدان اوسو.
د بانکي سیستم اړیکه لطفا واضح کړئ شینواری صاحب ته او اوریدونکو ته چې ولې د افغانستان شمولیت په نړیوال بانکي سیستم کې دومره مهم دی د لپاره چې دا پیسې افغانستان ته واستول شي. نورې وطني طریقې هم شته مثلا د حوالو طریقه شته مثلا همدغه وسترن یونین چې تاسو مخکې یاد کړئ یا منیګرام دا شبکې شته ولې نړیوال بانکي سیستم کې د افغانستان شمولیت دومره مهم دی چې دا پیسې تقریبا نیمایي ته راوستې دي؟
تکل سه بي واسي مونږ بانکي سيستم د دې لپاره نه کارو چې مثلا مونږ ایوازي راکړي ورکړي یا مثلا د ریمیټنس زیاده خارج نه مونږ افغانستان ته پیسې ولېږو او دغه ایوازي د بانکي سيستم د پیسو د انتقال وسیله ده. نو تاسو پوهیږئ چې بانک چې دی دا د دغه وظایف ترڅنګ چې دا د خلکو نه پیسې اخلي او خلکو ته پیسې ورکوي، یا د یو ځینه د پیسو د انتقال یو وسیله ده په الکترونیکي شکل یا په بل ډول باندې. بانکي سیستم نور مختلف مختلف دغه لري. موږ او تاسې کرا شو د افغانستان مرکزي بانک ته، د افغانستان مرکزي بانک د هغې مهم اهداف چې دي هغه پولي سیاست دی. نو د پولي سیاست اهداف چې دي هغه بیا ځانته اهداف دي چې موږ یې په دوو برخو ویشلی شو، چې یو چې دي هغه مقداري اهداف دي او بلې چې دي هغه کیفي اهداف دي. نو چې بیا په کمی اهدافو کې بیا دوی چې دي مثال تر ټولو مهم هدف یې دا دی چې هغه لو ان امپلایمنت ریټ
د افغانستان د ډاکټر صاحب هغه باندې تمرکز وکړو، یوازې په دې باندې چې د افغانستان موجودیت په نړیوال بانکي سیستم کې په همدغه رمیټنسي چې تاسو یادونه یې وکړه، یا افغانان چې افغانستان ته خپلو کورنیو ته پیسې لیږي، په دې باندې تمرکز وکړو. تاسو ته بیا هم راځم حکیم زوی صاحب، ډېره بخښنه غواړم، یو اوریدونکی لرو چې دوی انتظار پاتې نشي. مهرباني وکړئ ژوند رنگونه پروګرام د ځان معرفي کوي او خپل پښتنه یا نظر ووایست.
تشکر. اول خو تکل صاحب سره مې جوړ په خیر دراتلین کې اختر مبارکي او سم درته وایم قاری محمد ایوب پښتون نه جوړ جان.
مننه قاری صاحب پښتون، خره غلس خبرونه ته ډیره مننه. موضوع خو مو وخت د خبرونه زموږ ملګری راستره دي.
او موضوع مې اوریدلې. سلامونه تاسو او تاسو ملمنو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده. تکل صاحب، دا خلک چې هلته په ترکیه کې کار کوي یا په اروپا کې کار کوي، کومې دا خو ډېره ښه خبره ده چې دوی هلته کار کوي او دغه پیسې چې دوی رالیږي. یو دا دی چې دغه پیسې چې دوی رالیږي، که چیرې افغانان او موږ افغانان څه ناڅه بې کفایت یو، بې کفایت په دې چې د جمهوریت په وخت کې داسې لوړې پیسې او لوړ معاشونه افغانانو ته راتله، اما دوی له دغه لوړو معاشو څخه سمه استفاده ونه کړه. که بس یې خوند ځینې واخیستی، وې خوړل و، عشکې وکړئ، شوکې وکړئ، که داسې وای چې دغه پیسې دوی نیمې خوړلی او نیمې ذخیره کولی، نن به افغانان احتیاج نه وای. نو اوس زما نظر دا دی، دغه وړونه دې خدای خیر ورکړي چې دا پیسې خپل کورنیو ته رالیږي. یو نظر خو مې دا دی چې باید هغه خلک چې دوی ورته رالیږي، د دوی کورنۍ باید دغه پیسه په یو سرمایه باندې واچوي، پر یو کار باندې واچوي. نو دوی به دایمي چیرې هلته کار کوي، دوی ته بیا رالیږي. او بل نظر مې دا دی، کاشکې موږ یو بانکي سیستم درلودی. اوس دغه پیسې چې رالیږل کېږي، دا ډیر کمیشن غواړي. دا موږ داخلي اوالي چې موږ کوو، دا موږ ته تقریبا یو په څلور باندې کمیشن د جمهوریت په پرتله باندې ګرځي. نو د دوی زغم دا کمیشن ګرځي. زما نظر دا دی چې موږ یو باقي سیستم نه لرو. کاشکې موږ یو باقي بانکي سیستم درلودی، تر څو چې دا پیسې پر سمه لار راتلای. او بل خبره مې دا ده، دوی چې هلته خیاطي کوي، هر کار چې کوي، اما موږ په افغانستان کې د خیاطۍ نیولې تر تجارت او تر نجارۍ پورې، دلته ټول کار پیکه دی. زموږ خیاطان چې دي، د دوی په لسمه پیسې نشي پیدا کولی. دا د اخترو په ورځو کې خلاصه دي، بعد اخترو زموږ خیاطان هېڅ شی نه لري. نو زما پیشنهاد دا دی چې دولت دا مسؤلیت لري، مکلفیت لري چې د هر سړي د کار مطابق و هر سړي ته کار پیدا کړي او کار و عالي کار ته وسپاري، خصوصا اوناسیه کشر ته چې هغه په خیاطۍ کې ډېرې تکړه دي او هغو ته باید کار پیدا شي.
مننه قاری صاحب. مخکې له دې چې بیا هم ورسو ډاکټر صاحب حکیم زوی ته، دغه پیسې چې تاسو یادونه وکړه چې کمیشن ګرځوي، د بانکونو او د طالبانو اړوندې ادارې ګرځوي؟
دا کمیشن خدا شي دی، اوس پرځند د کابل مشتاواله کې، یا مش کابل تاواله کو، یا د مزار مشتاواله کې، یا مش یو خو بلی خو ته اواله کو. کمیشن تر پخوا ډیر زیات سوی دی.
او مطلب مې دا دی چې دغه پیسې چې له بهر نه راځي،
دا د طالبانو په ادارو پورې مربوط نه لري، دا را سرافان هم ګرځي، اواله شان هم ګرځي.
ډیر زیاته مننه قاری صاحب. له تاسو نه مننه کوم ډاکټر صاحب حکیم زوی. دغه پیسې ډاکټر صاحب حکیم زوی چې مخکې قاری صاحب پښتون یادونه وکړه چې په کمیشن کې ګرځول کیږي، دا څوک ګرځوي؟ فکر کوي چې دولتي ادارې دي او که دا شخصي بانکونه، خصوصي بانکونه او وسترن یونین، دا ادارې ګرځوي؟
تکل صاحب دا موضوع ته زه راتلم خو پر ترتیب قاری صاحب عمر ته اشاره وکړه او راځم وایم چې په همدې باندې بس وکړم. دغه فیس چې دی دوی په مختلفو نومونو باندې مثلا ترکیه کې چې څوک پیسې لیږي مثلا فرض کړه چې سراب باندې دوی پیسې حواله کوي نو دوی وایي چې یو څه فیصدي موږ اخلو یو څه فیصدي هغه سراب چې موږ حواله کوو افغانستان ته موږ هغوی ته ورکوو. نو د دې نه داسې معلومیږي چې هر څوک چې دغه ډیلینګ کوي هر څوک چې دغه د پیسو انتقال دوی اخلي د طالبانو ادارې ته یا د حکومت ته دغه برخه کې پیسې نه انتقالیږي او دوی ته لاس ته نه ورځي. د مثال په ډول که چېرته یو څوک ویسترن یونین باندې یا مثلا منیګرام باندې یا په نورو آنلاین په نورو الکترونیکی لارو او طریقو دوی غواړي چې پیسې انتقال کړي نو دوی ځان ته کمیشن لري خو البته د کمیشن اندازه چې دغه فرق کوي. د مثال په ډول د ویسترن یونین اندازه نسبت لکه څنګه چې قاری صاحب وویلي هغه اوس مهال چې دا په داخل د هیواد کې د پخوا په نسبت ډېره لوړه شوي که موږ د کندهار نه هرات ته کوو که د هرات نه ننګرهار ته پیسې حواله کړو نو د خارج نه هم تقریبا دا دوه ورځې مخکې زموږ یو ملګري هغه پیسې دغه کولی مخکې چې وو دوی تقریبا $8 په سلو کې اخیستي اوس چې دي تقریبا په $15 باندې هم حتی تر $15 پورې په سلو کې $15 دغه دوکاندار یا دغه صرف دوی دلته اخلي او بیا دوی وایي چې څه موږ اخلو او څه چې هلته افغانستان کې دي هغوی ته ورکوو. نو حکومت ته په دغه برخه کې شی نه پاتې کیږي او البته که چېرته دوی د مثال په ډول د خصوصي سکتور یا د خصوصي بانکونو له لارې ویسترن یونین اکثره مثلا افغانستان انټرنیشنل بینک یا نورو بانکونو کې یا مثلا عزیزي بانک یا غزنفر بانک یا نورو بانکونو کې چې هلته اوس مهال فعالیت کوي هغوی چې دغه څانګې لري نو هغوی دغه فیصدي اخلي نو مستقیما دولت ته په دغه برخو کې د دې پیسو د طریقه کم شی مستقیما دولت ته نه ترلاسه کیږي. البته که چېرته دوی دغه د نړیوال بانک سره چې د افغانستان د مرکزي بانک سره چې د سوداګریزو بانکونو کوم ډیلینګ دی د هغې د طریقه پیسې هغه که مثلا هغه اکسچینج وي هغه مثلا هغه د تبادله وي هغه مثلا د سود چارج کول وي هغه که مثلا ریپ هوي او کوم موضوعات وي کوم مسایل.
مننه راسره اوسه ښاغلی حکیم زوی بیا هم تاسو ته راځو اوس ورځو شینواری صاحب ته. شینواری صاحب تاسو د کورنۍ له اړتیاو سربیره یعنی تاسو هغه اندازه چې یادونه وکړه د زکات لپاره د خیرات لپاره د روزي فطر چې د فطر صدقه ورته وایي یا سرسایه ورته وایي د قربانۍ او د نورو فریضو لپاره چې موږ ستاسو ټولنه کې مسلمانان سرته رسوي د دې لپاره هم افغانستان ته پیسې لګي جلا؟
بله تکل صاحب معلومه خبره ده چې په وطن کې یعنی وضعیت دغه سي ده او پیسې نشته ده کارونه نشته ده نو موږ مشرانو ته پیسې ولګو بیا د هغوی نه همدغه خرجي یعنی که زکات سی تر زکات خود پیسو بدل کی څومره پیسې هغه بیا زکات څومره را درمي ولګره قربانی د پاره چې دی غټ اختر یعنی راتل کې د غل نشدي اختر د دې د پاره قربانی چې دی زه ګورم دلته کوم افغانان چې د دې د پاره تیاری نیولې امغه د پاره بیل پیسې مزنې لګي زنې پیسې ولې ګالته مشران دغه پیسو نه واخلي نو معلومه خبره شي دا انګلیز نه کی
او ورن پوسم چې مثلا لپلارو مور ورونو پرتا نور لری خپلوانو ته مثلا وریرونو ته خوریونو ته تریندو ته ماماګانو ته کاکاګانو ته دیو تم خلق تاسو پیسې لګی؟
بله د غوښتنې په اساس شوی دی چې څه غوښتل شوی دی یعنی موږ هم لګلی دی خو لکه اوس په اوس وخت کې چې د وطن حالت سره یعنی دومره یو چې هغه د خپل کور نفقه برابرو او د سید وخت په اساس مرسته وکړي دا یعنی خپلې کا یعنی دمر دي چې د ځان همزولي عمرګري به مو یعنی بيخي لريو هغه سره موږ مرسته کړې دي یعنی په وخت ضرورت کې
اندغه پیسې چې تاسو لری خپلوانو ته لګي مثلا دا تقریبي یو اندازه مو معلومه کړې ده چې څومره پیسې مو لزړه ورته استلې په کال کې یا په میاشت کې
دا سمو د دقیق نه د معلومه کړې خو یو وخت په اساس په کال کې خامخره دي یعنی تقریبا تر $200 $500 پورې یعنی د لیر خلکو ته ملي ګلې اټکل
ډیر ښه. او شنوارې صاحب، تاسو د پیسو په لیکت کې دا اوس مونږ د وسترن یونین او د منیګرام یا د حوالو یادونه وکړه، او ډاکټر صاحب حکیم زوی هم اشاره ورته وکړه. د پیسو په لیګلو کې کله افغانستان ته لستونز سره مخامخ شوی است؟ له تخنیکی ستونز سره؟
تخنیکی ستونز خودل ته چې معلومه او مروج دي، زیاتره په حواله باندې پیسې لګي، یعنی بانکي سیستم خودل ته افغانانو ته زیاتره نشته، ځکه چې دوی دلته د اوسېدو کارډ کوم دغه چې دی نه لري کنه زیاتره. نو په دې خاطر باندې دا حواله چې تر ټولو نغوره لار دا ګڼل شوی ده. نو په حواله باندې پیسې لګي، او په حواله باندې زیاتره مشکلات دا وي چې د استنبول نه بیرون چې کوم کسان دي، هغه په اوس وخت کې مجبور دي تر صرافۍ دروازې راشي. مخکې به د صرافانو خپل بانک اکاونټونه و، خو هغه اوس بند شوي دي، او پیسې مجبور دي چې راشي تر دروازې پیسې ورته امانت سپاري، بیا غته دي جنا ولکه. نو دغه مشکل شته پکې.
bale یو ځل بیا ډاکټر صاحب حکیم زوی ته ورځو. ډاکټر صاحب حکیم زوی، د حوالو مسله خو یو وخت په افغانستان کې مخصوصا د نړیوالو چې په افغانستان کې حضور درلود، په هغه وخت کې ډیره جدي نیولې او تقریبا حواله بندې شوې وي. اوس بیا پیل شوی دی که اوریدونکو ته وایاست لطفا چې مونږ پوه شو چې حواله تر اوسه پورې هم په افغانستان کې چلیږي، یعنی خلک کولای شي چې د حوالو له لارې پیسې ولیږي افغانستان ته؟
بلې، تکل صاحب لکه څنګه شینواری صاحب ویلي، دا معمول ده. یعنی د بانکي سیستم نه چې اوس مهال لکه مونږ مختلف حالتونو، مثلا مونږ کولی شو چې وایو چې تر ټولو مهمه دا ده چې د بانکي سکتور یا په ټوله کې د بانکي نظام، د افغانستان د بانکي نظام اړیکه د نړیوالو سره هغه په حساب باندې اوس نشته دی، او کشته هغه هم په ډېره خاص او په کومو مواردو کې دي. نو اوس چې دا تر ټولو اسانه او دغه لار هم دا ده، خو لګښت چې دی د پخوا په پرتله څو چنده شوی دی. هغه دوی چې د فیس په نامه کومې پیسې اخلي، دا ډېر اسانه او اسانه بیخي. یعنی یو سات کې دلته پیسې دغه کې، او بس دوه ساعته بعد هغه ته وایي چې لاړ شي تاسو خپلې پیسې کابل کې والی، جلال آباد کې والی، حتی که څوک یورو لیږي د یورو نرخ معلوم دی، که څوک ډالر لیږي د ډالرو نرخ معلوم دی، که څوک ډالر په افغانۍ لیږي هغه معلوم دی. نو دغه یو اسانه طریقه ده، او بیخي یعنی ډېره زیاته ده، حتی په د پخوا په پرتله باندې اوس څو چنده زیاته شوې. دلیل هم دا دی چې بانکي سکتور په هغه ډول چې هغه مثلا وسترن یونین خاص شرایط لري، منیګرام خاص شرایط لري، افغانستان ته د پیسو لیک ته اوس مهال په آنلاین شکل باندې د حقوقي پلوه دا ډیر سخت دی، او حتی که مبالغه ونکړو چې ناممکنه دی. نو دا یو اسانه لاره ده او طریقه ده.
شینوار صاحب، تاسو سلو ډالرو په فرض کې، په سلو ډالرو یا په زرو ډالرو چې تاسو یال تلیږئ، څومره ډالر یعنی څو فیصد هلته تاسو کمیشن ورکوئ؟
دلته خو مونږ ته چې معلومی دي دغه زر لیرې دلته ورته وسپورو، یا تقریبا درې نیم زر افغانۍ دي دومره شاوخوا راځي. په دې کې مونږ نه 15 لیرې اخلي، چې 15 لیرې یو ډالر کېږي، نو یعنی په درې نیم زرو افغانۍ باندې مونږ نه تقریبا اتیا نوی افغانۍ اخلي، خاص سیسغه مصرف شي.
ډاکټر صاحب حکیم زوی، د څنګه مقایسه کوي تاسو د وسترن یونین او منیګرام له کمیشن سره؟
نو دا خو نه پوهیږم، دا د لیرو په دغه باندې خو د ډالرو دغه تکرار شو، د ډالرو د یورو ته چې دوی مخکې چې د 15 تر و ډالرو پورې دوی په سلو کې اخیسته، خو فرض کو چې 15 ډالر وو، نو دغه رقم تقریبا دا ډیر لوړ دی. دغه رقم په نسبت چې مخکې د فرضو چې 2000 میلادي کال کې چې هلته زمونږ مرګلی وو، هغوی د وسترن یونین د لارې افغانستان ته پیسې لیږلي، هغه یو خاص هلته یو خاص رینج هغوی وو. د مثال په ډول هغوی لیکلي چې د یوې ایرونه یا د یو ډالرونه تر 2000 پورې مونږ 8 روپۍ اخلو یا 10 روپۍ اخلو. نو په دغه شکل نو ته فکر وکړه چې سلو کې 15 روپۍ، او بیا په 2000 کې یا په 2000 یورو کې 10 یورو یا 10 ډالر، دا ډیر غټ تفاوت دی.
بله، او د حواله په برخه کې ترکیه هم د تقریبا د لویدیزو هیوادونو سره په ډیرو مسایلو کې د ناټو غړی ده، او سیاستونه یې له لویدیزو هیوادونو سره تقریبا زیات همغږی دي. د حواله مسله په لویدیځو هیوادونو کې قطعا بند شوې ده، ځکه چې د امنیتي مسایلو یادونه کیږي. دوی وایي چې د حواله په ذریعہ باندې تروریستي ډلو د تمویل موارد لیدل شوې دي. اوس ترکیه حواله ته اجازه ورکوي، مانه دا ده چې هغه کیسې اوس نشته په لویدیځو هیوادونو کې هم، او که تر اوسه پورې ترکیه یو استثنا ده، په نور لویدیځو هیوادونو کې تر اوسه هم حواله ته اجازه نه ورکوي.
تکل صاحب، نه، ترکیه کې چې دی دوی د خپلو د افغانانو ترمنځ یو ډیلینګ دی. د مثال په ډول فرضو چلته یو افغان د خوراک پروشي لري، داسې خاص علني شکل باندې دا کار منه دی او نه شي کولی او کوي کې اشد مجازات دی د څو دلایلو له امله. یو لکه تاسو چې ویلي چې دا په اروپا کې او په نورو ځایونو ترکیه کې هم په همدغه شکل باندې، نو دا د توریستي ډلو لپاره یا مثلا یو منبع یا سرچینه ده، یا کابینه په غیر د دولت لپاره دغه غیر قانوني پیسې دي چې موږ ورته دې ته هغه توري پیسې وایو، ځکه د دولت نه دوی چې څومره په دغه شکل باندې دوی د دولت هغه د ټاکس او د دولت د مالی د طریقه دوی تیښته کوي، دوی ځان ترې نه ساتي. نو دوی چې دي د خپل د افغانانو یا د نورو هیوادونو چې څوک دي هغه فقط دا د دوی ترمنځ ډیلینګ دی، هیڅ ترکیه دولت په دې باندې خبرېږي نه. د مثال په ډول هلته یو افغان د خوراک پروشي دوکان لري او د شینوارې صاحب ورځي ورته وایي چې زه پیسې لیږم، هغه ورته چې دې ډېره ښه ده زه دا کار کوم. نو نه شینوارې صاحب چې دی بل چا سره په تماس کې دی، نه دا دوکاندار چا سره دی، د دوی دواړو ترمنځ ډیلینګ دی. او دا په قانوني دغه باندې په ټولو هیوادونو کې دا بند دی او دا حتی لوی جرم ګڼل کیږي.
ډېره زیاته مننه. په پاتې خبرونه کې چې ډېر زیات وخت نه دی ورته پاتې، تقریبا شل دقیقې یا څه کم زیات وخت ورته پاتې دی، پر دې باندې خبرې کوو چې د دغو افغانانو ستونزې څنګه اورېدلی شي. ډاکټر صاحب حکیمزوی، حواله په ترکیه کې بنده ده او په لویدیځو هیوادونو کې هم بنده ده، دغه توافق چې د افغانان په خپلو منځو کې سره لري، یعنی یو د اعتبار مسله ده، د اعتبار په اساس باندې یو څوک ورځي او دکان ته پیسې لیږي، هغه هم دغه کورنۍ هم په افغانستان کې اخلي، مګر دا خو یو قانوني اعتبار نه لري. په دې کې مثلا که حقوقي ستونزې راځي، پیسې ورکیږي، د دې مسؤلیت بیا څوک اخلي؟ د دې د حل لپاره څه کېدای شي؟
نو دغه دا ده چې مخکې تا ویلي چې مهمه دا ده چې د دوی ترمنځ د اعتبار مسله ده، ځکه اوس دغه دوکاندار چې دی دا چې په دې افغان باندې اعتماد کوي چې د مثال په ډول زما دلته کاروبار دی، نو په دا شرط زه تاسو ته پیسې لیږم چې دا مسله بس ما ستا ترمنځ وي، حتی په ټلیفون یا واټساپ باندې که ورته زنګ ووهي هم درته فقط دومره وایي چې هر څه خبرې دوکان ته راشه، ما ته مخامخ کولی شو چې وغږیږو، په ټلیفون باندې دا خبرې مونږ چا سره نه کوو. نو تر دې مرحلې پورې نو د دوی ترمنځ اوله خبره د اعتماد خبره، وخت کې چې دوکاندار په د باندې یا د سراب په د باندې اعتماد کوي، نو دوی هم برعکس اعتماد لري. او داسې موارد کې که چیرته د مثال په ډول داسې نه دي شوي او که چیرته وشي، نو هیڅ قانوني اعتبار نه لري، هیڅ کس لکه څنګه چې تاسو وویلي چې حقوقي مسله پیدا کېدای شي، نو د پیسو ثبوت کول به ناممکنه خبره ده او دا نشي کولی. د حل لار د ټولو نه مهمه دا ده چې اوس مهال په افغانستان کې دغه سیاسي موضوعات، دغه سیاسي مسایل، دغه د رسمیت مسله د نړیوالو سره په ټوله کې دا یو مهمه موضوع ده. بیا وایم که چېرته بانکي سیستمونو د بانکي نظام ټولې کړنې ټول فعالیتونه چې دي، هغه تاسو موږ او تاسو خبرې چې زموږ 2 میلیارده شتمنۍ کنګل شوي دي، حتی شخصي حسابونو ته ډېری صرافان، ډېری بزنسمنان، کاروباریان او سوداګر هغوی لاسرسی نه لري او زموږ په میلیاردونو شتمنۍ کنګل دي. نو دا د دې شاهد دی چې زموږ بانکي سیستم د نړیوالو سره په اړیکه کې نه دی، او د ډیرو خاصو کمو حتی تاسو وګورئ دغه نړیوال چې دغه 40 میلیونه یا 20 میلیونه کڅوړه چې افتی کې دوی دغه د کڅوړې په نامه باندې لیږي، دا چې د افغانستان مرکزی بانک ته نه ورکوي، دا د افغانستان یو د نړیوال بانک ته چې خصوصي بانک دی غلطه ورکوي. نو دغه چې دی په انلاین شکل باندې د دغه انتقال نه کیږي، نو د فزیکی شکل باندې یا که په انلاین شکل هم وي، هم د افغانستان د هغه دولتي سکتور نه هغه خصوصي سکتور ته دغه پیسې انتقالیږي. نو ښه طریقه دا ده او ښه دغه بدای چې مونږ دغه د سیاسي موضوعات، دغه د رسمیت پیژندنې مسایل حل کړو، نو بیا مونږ کولی شو چې په ټولو برخو کې زمونږ د بانکي سیستم د خیره بیرته هیله او امید شته چې بیرته افغاني حالت ته وګرځي، او دا غیره باید اوسنی عصر کې بانکي سیستمونه ډیر مجهز دي او ډیر پراخه، او بانکي سیستم د هیواد د ملا د تیر حیثیت لري. نو موږ هم هیله مند یو چې دغه ستونزې په نږدې راتلونکي کې حل شي، او انشاءالله موږ بیا هم د پخوا په پرتله باندې ښه لسره ونې په بانکي سکتور کې ولرو.
مننه شنواره صاحب، مخکې د حوالو یادونه وشوه او د اعتبار خبره یاده شوه. تاسو کله د پیسو په لیکت کې له مشکل سره مخامخ شوي یاست، داسې چې مثلا پیسې مو ورکې شوي وي؟
بله تکل صاحب، ډاکټر صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې. دلته اعتبار موجود ده، بس هر افغان چې دی مجبور هم دی، بل ځکه چې بله لاره نشته چې دوی پیسې په بله لاره ولیږي. نو کله چې معاش راوخلي تر دکان ورشي، او بل هغه کله چې دا دکاندار خوراکه فروشي لري، نو دته په زرونو یعنی تر میلیونونو لیرې راځي. زیاتره پیسې د په دکان کې جمع کیږي، نو د خپل کار ډیر خرواني په او د تقریبا یو دکان کې څلور رونه یا پنځه رونه، یعنی ډیر ښه کاروبار رواني په دې خاطر باندې دوی د اعتبار پوښ کړی دی. په هر څومره یعنی په چټکۍ سره چې وغواړي هلته پیسې ورته سپاري، ان مخکې به په مرکزونو کې مرکز کې به سپارلې، اوس ان ولسوالیو ته رسولي دي. نو مشکل موږ ته پېښ شوی دی، پکې په تیر کال کې یو وارې دکان بند شو، او دکان بند نشو، په دکاندار راتلو او ویل به چې مثلا ستاسو حوالال ته خشتل کېږي، یو ورځ صبر وکړه، دوه ورځ صبر وکړه. ډیر مشهور هغه خوراکه فروشي، نو تقریبا درې ورځې راغی، په څلور ورځ دکان بندو. نو زمونږ په خپل مد ډیر پیسې نه درلودې په هغه حواله د صرافي کې، خو چې زما یو بل ملګری وغه ته پیسې لګي جاتې وي چې هغه سره بدلاړم، په هغه ځای کې به افغانان ځوانان ډیر ولاړو، د دې په انتظار چې اوس د سړی راشي دکان خلاص کا. هیڅ بل لارې نه کېده چې یعنی دولت تلاش یا شکایت وکړه چې زمونږ دومره پیسې تللې دي. ان تر پنځه څلوېښت پنځوس ورځو بعد بیا په خپل هغه دکاندار راغی، یعنی دومره وکړه چې هغه دکان ویل چې ما نه پیسې په وطن کې وال دغ شوي وي، غلا شوي وي، او زه بیرته دکان خلاص کړم. ما بخنه مو غوښته، خو بخنه بیا په دې صورت ښه شو چې هغه پیسې بیرته افغانانو ته تسلیم کړي وې سپارلې. تقریبا پنځه څلوېښت ورځې پکې تیرې شوې په هغه روپو کې پیسو کې.
شنوارې صاحب، که دا پیسې ورکې شوې وای، کنه پیسو ورکوي خو ډېره عادي خبره ده په تجارتي معاملو کې، تاسو څه وسیله درلوده د دې لپاره چې خپل پیسې بیرته راوباسي؟ تصور کوي چې دا سړی یا مړ شوی وای، یا مثلا بانکرپسي بعضې خلک اعلانوي دیوالیه شوی وای کنه، نو تاسو د خپلو دغو پیسو د راایستلو لپاره یو څه یو پلان یو امید په ذهن کې لرئ؟
نه، مخکې مو ویل چې بس هغه مغه نفر پیژندل کېږي چې تور سره خبرې کوي، دلته ور سره ګوري، بل هیڅ داسې پالته وطن کې کوم یاداش یعنی کوم ځای دی، د کوم ځای اوسیدونکی دی، دا هیڅ بده پورې بیا دلته معلومات دومره خلک نه اخلي او نه لري نه درکوي. بس هم دومره معلومات چې تا ور سره یو دوه درې منټ ودرېدلې، یو پیسې دې ورکړي دي او امانت، بس هیڅ بیا نشي کولای. پیسې دروم یعنی چلاړي بیا تلي، پیسې لاس بیا نه راځي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب حکیم زوی. د دغه ستونزې د حل لپاره، د مخنیوي لپاره لارې چارې شته؟ یعنی یو افغان چې په ترکیه کې اوسي یا په نورو هیوادونو کې، خو البته د حوالې مسله نشته، ځکه هلته وسترن یونین یا منیګرام دا نور له قانوني لارو نه دا پیسې استوي افغانستان ته، مګر لږ تر لږه دغه افغانان چې په ترکیه کې اوسيږي، دوی د مشکل د حل لپاره کومه طریقه کوم څه تاسو اټکل کولای شئ؟
نو تکل سه په مجموع کې وسنی حالات ته کوم ګورو نه، ځکه چې به ما خبره ده چې افغانستان سره بانکي سیستم کې الته د پیسو لیک د انتقال دا نشونه لري او ډیر ناممکنه. نو فل هله لپاره دا شونی نه ده، ولی کوم چیر ده دغه د رسمیت پیژندنې موضوعات لکه چې مخکې چې ما ویلي دغه حل شي، نو به موږ په اسانه ډول، ځکه هر اداره چې کله چې حکومت نړیوال اعتبار دغه کې، نو به بانکي سیستمونه افغانستان ته داغوي، دا به یوازې زموږ ریمیټنسز نه وي، بیا به نورې په میلیاردونو په میلیونونو ډالرو انتقال وي، نورې معاملې به وي. نوري اقتصادي راکړې ورکړې به وي د نورو هیوادونو سره. نو که چېرته زموږ بانکي سیستم فعال شو افغانستان ته د ویسترن یونین په شان د منیګرام او یا نورو د آنلاین دغه د الکترونیکی یا د آنلاین پیسو په آنلاین ډول د پیسو د لیکت دغه سیداری کې فعالیت شروع کی او هغه په ترکیه کې نو او افغانستان کې هم دوی حتی هلته اوس ویسترن یونین چې زه چې څومره معلومات لرم البته دا څلور کاله کېږي هېواد ته نه یم تللی خو خلکو نه چې اورم هغوی وایي چې اوس آی بی بانک چې دی د افغانستان نړیوال بانک یا د میوند بانک هغوی فقط همدومره وایي چې دلته که چېرته مونږ خارج ته هم پیسې لیږو او حتی یو څه وخت زما هم پیسې په کار شوي وي زما ورور تللی وو هلته بانک کې پوښتنه هغوی ورته ویلي چې اوس مهال ویسترن یونین د لارې مونږ نشو کولی زمونږ نړیوالې اړیکې چې دي هغوی سره دغه پیسه د پیسو د انتقال اړیکې هغوی سره زمونږ اوس نشته دی مونږ نشو کولی چې مونږ پیسې ولیږو. نو په نږدې راتلونکي کې هیله او امید شته چې دغه ستونزې مشکلات حل شي او مونږ یو ښه بانکي پیاوړی سیستم ولرو او بیا په هېواد کې. دلته نورو ستونزو او مشکلات لکه شینواري صاحب چې وویل چې مهمه دا ده که چېرته دغه بانکي سیستم هم فعال شي ډېری افغانان داسې دي چې هغوی هلته مثال د اقامې هغوی غیر قانوني اوسېږي هغوی بیا هم نشي کولی چې دغه پیسې د بانکي سیستم له لارې فرضو چې دا بانکي سیستمونه خپل فعالیتونه کوي بیخي نورمال دي ستونزه پکې نشته. ولې مثال په ډول زه یا زما یو مرګلی چې هغه په غیر قانوني هغلته اوسېږي تور کار کوي حتی اقامه نه لري د ترکیې هغلته د کار جواز نه لري نو هغه چې پیسې دغه کې ویسترن یونین یا نورې ادارې چې افغانستان ته پیسې دي کې بانکي سیستمونو سره اړیکې لري هغوی مستقیما ترې نه د اقامې پوښتنه کوي نو چې اقامه راکړه نو چې دوی اقامه ونه لري دا یو غټه ستونزه ده دا یو مشکل دی نو دوی بیا نشي کولی چې د هغې سیستم نه استفاده وکړي. خو په ټوله کې بانکي سیستم که چېرته ورغول شي او مونږ په خاني حالت ته وګرځېږو بیا به اوس مثال په سلو کې که چېرته 30% ستونزې بیا په سلو کې دغه ستونزې 60% ته راکمېږي او مشکلات حلېږي.
ډاکټر صاحب فرض کو چې د رسمیت پیژندنې پروسه خو ډېره اوږده ده او تر اوسه پورې معلوم هم نه ده. دلته د بشري حقونو مسایل دي د ښځو د حقونو مسایل دي او څو چې دا مسایل حل نشي داسې اټکل نه کېږي چې نړیوال به د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني تر هغو پورې چې دغه هدف ته افغانستان رسیږي یا د طالبانو حکومت رسیږي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني دوی د دغو افغانانو د حل لپاره یو څه کولای شي یعنی جلا له نړیوال بانکي سیستم نه په د خپلو تعاملاتو په کچه له ترکیې حکومت سره دوی تعامل لري او ځینو نورو هیوادونو سره هم لري ایران سره لري پاکستان سره لري د دغو تعاملاتو په چوکاټ کې د طالبانو حکومت داسې سیستمونه رامنځته کولی شي چې وکولی شي له دغو افغانانو سره مرسته وکړي چې په ښو شرایطو خپلو کورنیو ته پیسې راولیږي.
خدل صاحب اوس مهال داسې هیڅ شی کوم خوشبینی شتون نه لري نو داسې څه نشته دی چې دوی د مثال د خبرې په دومره لوړه کچه باندې دوی د ترکیې تعاملات به یو سیاسي تعاملات شته ولی اقتصادي تعاملات دا شتون خاصتا د بانکي سیستمونو کې مثال راکړې ورکړې او هغه کې کېږي هم د نړیوال بانک د څار لاندې یا د نړیوال بشري صندوق ډېر په خاص سختو شرایطو کې هغه به انتقال به صورت نیسی ولی شخصي تعامل د طالبانو د حکومت د ترکیې د دولت سره په بانکي سیستم کې یا په ټوله کې د اقتصادي موضوعاتو د حل لپاره که چېرته دوی کوشش وکړي دوی غواړي او په همدې هڅه کې دي خو زه فکر کوم چې نتیجه به ورنکړي او مهمه خبره اعتبار دی. نو دغه تاسو مخکې وویلې چې ستونزې شته دی نو ستونزو د حل لپاره دا خبر ده چې موږ دغه ستونزې یو طرف ته کوو موږ خپل پخواني حالت ته ور وګرځېږو خو په ټوله کې داسې خوشبینی او داسې فکر زنه کوم چې د خصوصي تعاملاتو په اساس به د طالبانو حکومت یا موجوده نظام به هغه به د ترکیې د دولت سره په بانکي سکتور کې داسې څه رامنځته کړي چې هغه به د پیسو په لیک درا لیک هغه به په آنلاین شکل باندې یا هغه به د پیسو په انتقال کې کوم سهولت رامنځته کړي.
مننه. یو زیاته برخه پیسې هم د خلیج له عربي هیوادونو مثلا له سعودي عربستان نه له اماراتو له کویت د غزاینونو نه خلک افغانستان ته لیږي دا پیسې هم ډاکټر صاحب د یو لوی برخه د افغانستان د شتمنیو ده. دا په کومه طریقه دوی لیږي افغانستان ته؟
دویم چې دی تکل سه ټول اکثریت چې دی ځکه موږ او تاسې واتمن یو خپل خپلوان یو کلیوال لرو په هر ځای کې، نو زم چې څومره معلومات لرم چې زموږ دوستان دي مرګلي دي هغه دغه پیسې هغه د صرفي له طریقې لګي، او یا ممکن داسې چې دوی پاکستان ته ولېږي آنلاین شکل باندې. دا ډیر کم موارد دي چې هغه ته کورنۍ لري، مثال د خبرې څه افغانان دي چې څه په کابل کې اوسېږي، افغانستان کې دي، یو څه په پېښور کې اوسېږي، نو دوی بیا لومړی د دې په خاطر چې مستقیما ډایرکټ حواله چې د کابل ته ډیره قیمته ده، نو دوی د منیګرام د لارې یا د ویسترن یونین د لارې پېښور یا پاکستان ته لیږي، او دغې ځنې بیا د هغوی کورنۍ د صرفۍ له لارې کابل ته حواله کوي، ننګرهار ته حواله کوي، خو دا ډېر کم دي. نو مستقیما څوک چې دغه پاکستان یا نورو هیوادونو ته لاسرسی بیا نه لري، نو دوی مستقیما چې دي دوی بیا د صرفۍ له لارې دغه ته لیږي، د حوالې له لارې کابل ته لیږي یا هیواد ته لیږي.
د حوالې طریقه غیر له افغانستان نه په نورو هیوادونو کې مثلا په پاکستان کې هم شته، تاسو پورې خلک پیسې لیږي؟
نو په ټوله کې نه، هلته بانکي سیستم ثابت دی، بانکي نظام هغلته شته دی، هغلته قوانین شته، په ټوله کې نه، هغلته فقط افغانان دي. هر ملک په سعودي په خلیج عربي هیوادونو کې هم دا سیستم نشته دی. څوک چې کوي دا افغانان دي. ما مخکې وویل چې دوی په یو شخصي ډیلینګ دی چې دوی هغلته د انډیوالان دي، او مثال د خبرې یو افغان دوکان جوړ کړی دی، د هغوی سره ډیلینګ دی، هغوی سره ارتباط لري، او هغوی له طریقه دوی پیسې حواله کوي. واګه کس چې دلته کابل کې څوک انډیوال لري، سره فقط وایي چې زه یو څه فیصدي تاته درکوم، یو څه اخلم. نو په دغه شکل باندې، په قانوني شکل باندې ټول دنیا کې دا شی بیخي نشته دی، بیخي یعنی بیخي دا امکان لري او شتون نه لري، نه په پاکستان کې، نه په ایران کې، نه په هندوستان کې، نه په اروپا او په یو هیواد کې دا شی نشته.
ډیره زیاته مننه شنواره صاحب. تاسو اوس پیسې لګی، هغه اندازه هم تاسو مخکې یاد کړه، اوس پیسې ذخیره کولای شئ د یوې راتلونکي لپاره؟
بلې تکل صاحب، په اوس وخت کې د تیر وخت نه ښه دی، یو څه پیسې چې لیږو هغه ذخیره کوو، خو مشکل دغه دی چې وطن کې داسې کار نشته چې هغه پیسې په هغه ځای ولګېږي، یعنی یو ګټه ولري. نو دلته چې کومې پیسې موږ اخلو، دلته هم د ذخیرې ځای نه لرو چې پکې خوندي وساتو، بانک کارډونه نه لرو، او چې وطن ته ولګو هلته هم ځینې پیسې په صرافو کې پرتې. نو لیگ اوس وخت ښه دی، شکر دی، یعنی یو څه ذخیره جوړولی شو.
ذخیره نه مې مطلب دا و چې د ژوند د راتلونکي لپاره یو څه پلان پروګرام لري، غواړی په ترکیه کې پاتې شي، غواړی بیرته افغانستان ته یا نورې دنیا ته چیرته سفر وکړي، کور واخلي، مثلا واده وکړي، داسې یو پلانونه شته د راتلونکي لپاره؟
بله ان شاء الله، راتلونکي نه افغانستان ته بزو په خیر سره. دغه دوه نظام سکوت نه بعد مونږ خو پاره وخت تلو، خو هغه نه بعد بیا حالت خراب شو په وطن کې، ضرورتونه زیات شو، نو په همدې خاطر وخت مو ډیر تیر کړ. ان شاء الله راتلونکي کې ګورو. دلته مونږ په خپل حیاتي کسب او کار خدای زده کړم، غواړو چې په وطن کې کارونه کمی، ان شاء الله زه په دې امید یم چې راتلونکي کې دغه کارونه ختيږي، په خپل وطن ته یو خپل کار جوړوم په وطن کې، یو همدغه د حیاتي کارونه په خپل وطن کې په مخ وړم.
په ترکیه کې یو زیات شمیر افغانان د دې لپاره ناست دي چې لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي. تاسو وایئ چې بیرته غواړئ افغانستان ته ولاړ شي؟
بلې، شته دی. زیاتره په تیرو کلونو کې موږ دا خپل هڅه کړې ده چې تللي و، بیا واپسی و، زیته مقصد زیته نه رسیدلی. نو وخت ډیر تیر کړ په مسافرې کې، راتلونکي نور هیوادونو کې ملګري شته دي، دا غوښ نه معلومات تخلو. نو هلته مو څه مشکلات زیات شوي دي، په همدې صورت باندې مو خپل وطن ته اراده کړې ده ان شاء الله.
ډیره زیاته مننه. او یو وروستۍ پوښتنه له تاسو کوم شنوارې صاحب، بیا ورزو د ډاکټر صاحب حکیم زوی وروستۍ خبرې اخلو. مخکې قاری صاحب پښتون زمونږ یو اوریدونکو چې خبرې کولې، هغه یادونه وکړه چې کورنۍ دغه پیسې چې ترلاسه کوي باید په داسې یو ترتیب سره تنظیم کړي چې یو سرمایه ترې جوړه کړي، او هغه بیا په کار واچوي، دغه په وسیله باندې بې ځایه مصرف نه کړي، او د یوې سرمایې په توګه کار ترې واخلي، تاسو له خپل کورنۍ نه همدغه هیله کړئ؟
بالکل، پخپل زه خو د خپل رونو سره په مشوره باندې شکر دا یعنی ان تر دې چې یو څه پیسې مو برابرې کړې دي او یو ډکه بارګین کې په دغه غاړه خستل په دغه باندې مصرف کړې دي او لګولې دې پکې مصرفې دي، نو ښه خبرې کړې دا غم بالکل مو خپل باندې شریکه کړې دا خبره او دا غوي په مشوره باندې اندسه روانه.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی شنوری. او وروستیو یو دوه دقیقو کې ډاکټر صاحب حکیم زوی، که تاسو لطفاً راته ووایاست چې دغه وضعیت عمومي تاسو څه ډول وینئ، په څومره وخت کې به د افغانستان دغه اقتصادي مشکلات چې د افغانستان په نورو ټولو مشکلاتو باندې برسیره د خلکو نه امکانات اخیستی دي، د ژوند امکانات ترې اخیستی دي، د ګټې امکانات ترې اخیستی دي، دا به کله اوار شي؟ د سیو د انګلیسي ژبې د متل په اساس د تونل په پای کې تاسو کوم رڼایي وینئ؟
بالکل، تکل سے بهلی امیدونه شته دا موجوده دغه کې چې سړی وګوري په دغه تیرو هفتو کې هم په ناروې کې کانفرانس و یا ډېری وختونه د امریکایانو په قطر کې یا د نورو هیوادونو استازي یا مستقیما کابل ته د دوی راتګ، ځکه دوی مجبور دي چې تعامل ولري د خلکو سره، طالبانو نظام سره تعامل ولري، او دوی ځکه افغانان ژوند دوی ته ولیت لري، افغانان د فقر او غربت دغې په نهایي حد کې دي، هلته فقر او غربت په لوړه کچه کې دی، نو دوی غواړي چې دغه ستونزې نړیوال هم په دې هڅه کې دي چې دغه په نږدې راتلونکي کې د حل یو لاره پیدا کړي. او داسې ناستې جریان لري، کله په روسیه کې وي، کله په تاجکستان کې وي، او کله په همدغه اروپا کې، دا دویم ځل دی. نو دغه ناستو ته امیدي شته، هیله مندي شته، او هیله ده چې د ستونزه په نږدې راتلونکي کې د تونل په پای کې رڼا بولو، نو بس هیله لرو چې د رڼا ته کینو.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، له دې خبرو سره د ازادۍ رادیو د خبرونه د ژوند رنگونه پای ته ورسیده. د دې خبرونه میلمانه او د اقتصادي چارو شنونکي ډاکټر سردار نعیم حکیم زوی چې تاسو یې ورسته خبرې واوریدې، او د ترکیه په استانبول ښار کې د افغان کډوال ممتاز شنوری چې په استانبول کې خیاطي کوي. له تاسو هم مننه کوم چې د خبرونې ته تر پایه غوږوئ. تر بلې خبرونې مو په لوی پاک خدای سپارم.
راشین بشی تر غن بشی وطن افغانستان، راشین بشی تر غن بشی وطن افغانستان، پسڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان، راشین بشی تر غن بشی وطن افغانستان، راشین بشی تر غن بشی وطن افغانستان، سمور سرا چغی کم قربان افغانستان، سمور سرا چغی کم قربان افغانستان، پزڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان، راشن بشی زرغن بشی وطن افغانستان، راشن بشی زرغن بشی وطن افغانستان، افغانستان. वदान अफगानिस्तान राशिन बशी जरगुन बशी वदान अफगानिस्तान سور بشی آباد بشی دوران افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان پزڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم آزادی رادیو ټولو کرکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. میرزا علی احمد پکتیکا ولایت زیړک ولسوالۍ څخه. مشکلات دا دي زموږ په ولسوالۍ کې چې دلته کومې مخابراتي شبکې کار کوي افغان بیسیم، انټرنیټ یې بیخي سلو ده، کار نه کوي، خلک د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. که چارواکي دې برخې ته توجه وکړي خلک به د مشکلاتو خلاص شي.
السلام علیکم، فدا محمد زرمتیم د کابل ولایت د بګرامو د هجرت مینې نه تاسو ته دا پیغام پرېږدمه. البته زه د محلي ټولګیو یو ښوونکی یم. دا چې زموږ په سیمه هجرت مینه کې تر اوسه پورې هیڅ کوم بنیادي کار نه و سوی او لا تر اوسه پورې نه ده سوی، نو دلته یو پنځه محلي ټولګي دي چې سهار نجونې او ماسپښین هلکان دي. د اول ټولګي زده کوونکي دي. نو زموږ غوښتنه له دولت نه، له لوړ پولو چارواکو نه، په ځانګړي ډول د اسلامي امارت له چارواکو څخه دغه ده چې ستاسو ولس ستاسو ته سترګې دي، دې بچیانو ستاسو ته سترګې دي.
السلام علیکم، څنګه یاست؟ خیر است انشاءالله. رو تاسو ته مخکې دغه هغه میغه کړی و د دوکانو مخ ته دی غرفو جوړولو، هغه تاسو پوست کړی. نو اوس په صحت عامه کې چې ننوځې نو اول د بستر په سر به 200 افغانۍ تعویلوې او 500 روپۍ د وینې معاینې له خاطره به دا تعویل کوې. او دا یو خبره. او بله دا چې د یخو فابریکو باندې 500 روپۍ د کندې په سر دوی ورته ویلي چې کمیشن مونږ ته راکوئ او کنه هغه هم بند کوي. هېڅ د خلکو او د وګړو د افغانستان وګړو خیال نه ساتي. د ګرمي هم زیات دی او خلکو ضرورت دی. دوی بس خپل تجارت ته لګیا دی، خپل کوي، خپل کارونه مخته بیایي، خو افغانستان بیا حرامو ته دوی بیایي. تاسو نه خواهش دی چې دغه زمونږ لیکړی بڼه یو کې همدغه صوتي بڼه تاسو خپروئ. مننه.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.
facebook.com/azadiradio.